رادیو وریده د ماسپښین دوه بجې دي. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. سلای سغزی خلقیم او روانه خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال مطالب درته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخته فرشته جلال زی راسره په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ خبرونه به راواوروي.
ډیرو محترمو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. د تورخم جلال آباد په لویه لاره باندې نن یو پل پرانیستل سو. په هرات کې یو شمېر دیني عالمانو د پاکستاني طالبانو وروستی اعلان چې افغانستان ته وسلوال د تخریبي فعالیتونو لپاره لیږي غندلی دی. د پېښور ښار په زړه کې نن درنه چاودنه وسوه او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کوپنهاګن له کنفرانس څخه د خلکو مایوسي پر ځای ده.
مکریده خبرونو تفصیل ده. په هرات کې یو شمېر دینی عالمانو د پاکستانی طالبانو وروستی اعلان چې افغانستان ته وسلوال د تخریبي فعالیتونو لپاره لیږلي غندلی دی. د هرات د مدني ټولنې وغړی او مشهور دینی عالم غلام فاروق حسینی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی طالبانو د اعلان د افغانستان د ترقی او پرمختګ پر ضد کار دی. د پاکستانی طالبانو یو غړی په وروستیو کې مطبوعاتو ته وویل چې زرهاو کسان افغانستان ته د جګړې لپاره لیږلي دي. په دې اړه به وروسته رپورټ وړاندې شي.
د تورخم جلال آباد په لوی لار نن یو پل پرانیستل سو. د سراچې په نوم د پل څمو د مخ کې سیل وړي و. د ننګرهار والی د دې متبادلې لارې د پرانیستل پر مهال د امریکا د حکومت لمرستې مننه وکړه.
په ډېر عاجله توګه داسې یو موقت پل جوړ کړي چې هغه 2.5 میلیون ډالر باندې جوړ شو د 5 کالو دپاره، او بل هغه خپل اصلي پل هم جوړېږي او دا تقریبا اوږدوالی 200 متره دی او برې 5 متره دی او جګوالی 10 متره دی چې دا جوړ شوی دی، او انشاءالله په دا کالو دوه کې به انشاءالله دا نور پلونه چې پر بغل باندې روان دي هغه هم بېرته جوړ شي او دا موقت سبه خلاص بیا به اصلي پل جوړ شي.
په جلال آباد کې د پی آر ټی ولایتي بیارغونې د ډلې مسؤلینو وویل چې د دوهمې لارې جوړېدل به په پسرلي کې پیل شي. په هلمند کې په یوه چاودنه کې یو برتانوي عسکر ووژل سو. پرون د برېټانیا د دفاع وزارت وویل چې دغه سرتیری وړمه ورځ په سنګین ولسوالۍ کې په چاودنه کې وژل سوی و. د یکشنبې راهیسې دا دریم برتانوي عسکر دی چې په هلمند کې وژل کیږي. پر افغانستان د امریکا تر کې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ د عملیاتو لپایل وروسته لږ 233 برتانوي عسکر په افغانستان کې وژل سوي. په روان میلادي کال کې د وژل سویو برتانوي سرتیرو شمیر پر 106 اوړي. د برتانیې حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د 240 میلیون ډالر په ارزښت داسې وسایل او وسایط خپلو پوځیانو ته ورکوي چې له بمي چاودنو خوندي پاتې سي. د برتانیې حکومت افغانستان ته د امریکا تر متحدو ایالاتو وروسته تر نورو ټولو اروپایي او امریکایي هیوادونو زیات عسکر لیږلي دي. د پېښور ښار په زړه کې نن په درنه چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او 10 نور زخمیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې حمله انتحاري وه او د پېښور په یوه لوی مارکیټ کې چې حکومتي دفترونه، بانکونه او شخصي تجارتخانې ورته نږدې دي شوې ده. لږ تر لږه 2 ورځې وړاندې تر دې حملې د پېښور پرېس کلب مخکې په انتحاري حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول. په خبرونه کې به په دې اړه له پېښور رپورټ وړاندې شي. د ترکمنستان چارواکو نن تقریبا 1.5 ټن مخدر مواد په عام مازر کې وسوځول. دا په یو کال کې دوهم وار دی چې په ترکمنستان کې مسولین زیات اندازه مخدر مواد سوځوي. د روان کال په پیل کې هم د ترکمنستان چارواکو لږ 1.2 ټن مخدر مواد سوځولي وو. د افغانستان سره د ترکمنستان سرحد د هیواد ته د مخدر موادو د انتقال یوه عمده لاره بلل کیږي. د ترکمنستان د پخواني جمهور رئیس سپر مراد نیازوف په حکومت کې په ندرت په دې هیواد کې د مخدر موادو د نیول کېدو خبرونه ورکول کېدل. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې پرستویو هوایی عملیاتو کې د القاعده د تروریستي شبکې لږ تر لږه 10 غړي وژل دي. د دوی په وینا په وژل سویو کې د القاعده 2 ډېر پیژندل سوي غړي هم شامل دي. عملیات د یمن په ختیځ د شبوا په ولایت کې ترسره سوي دي. امنیتي ځواکونه ویلي چې د القاعده د غړو په سیمه کې غونډه درلوده چې بمبار در باندې وسو او ګڼ شمېر یې ووژل سول. د یمن حکومت په وروستیو اونیو کې د القاعده په ضد خپل عملیات شدید کړي دي. د یمن حکومت په شمال کې د شیعه ډلو له تخریبي فعالیتونو او په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو له تحرکاتو سره په مبارزه کې دی.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د کوپنهاګن له کنفرانس څخه د خلکو مایوسي پر ځای د جمهور رئیس اوباما په خپل وروستي تلویزیوني مرکه کې تایید کړ چې د کوپنهاګن په کنفرانس کې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په برخه کې کم پرمختګ سوی خو داسې هم نه ده چې هیڅ کار نوي سوی هغه تړون چې په کوپنهاګن کې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په برخه کې بحث ورباندې وسو د سویډن لخوا یو فاجعه بلل سوی ده د اقلیمي چارو متخصصینو هم پر دې غونډه او د غونډې په لاسترالونو شدید انتقادونه کړی دي په کوپنهاګن کې په وروستیو کې لښته لږه د یو سلو درې نوي هوادونو استازو د نړۍ د هوا د تودیدو او د هوا ته د زهرجنو غازونو د تولید د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي او د روسیې جمهور رئیس بشار اسد وایي له اسرائیل سره د سولې خبرې د دې لپاره باندې سوي چې اسرائیل د سولې غوښتون کوي نه دی بشار اسد په دمشق کې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره لکتنی ورسته وویل د سولې په اړه د خبرو لپاره بې له کوم قید او شرط وړاندیز څخه داسې ښکاره کیږي چې اسرائیل د سولې له خبرو سره علاقه مندي نه لري د اسرائیل او سوریې ترمنځ په 2000 میلادي کال کې د سولې خبرې تر هغه وروسته باندې سوې چې دمشق د جولان لغونډیو څخه په کامله توګه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه د سوریې جمهور رئیس بشار اسد ویلي چې د اسرائیل له اعمالو څخه داسې څرګندېږي چې نه غواړي د سولې خبرو ته ادامه ورکړي د ازادي راډیو خپرونې اورئ او دا د دې سات مهم خبرونه
خبر نموله ازادي رادیو وريدل 2 بجې او دقیقې کېدونکې دي قدرمنو دوستانو پر روان یو سات کې د ریپورتونه در اورو د متحده ایالاتو یو څارونکو په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام نیمګړی بولي نن د کرنې او فوایدمې چارو نمانده کاندید وزیران پولیسی جرګې کې دي او د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل کاري پلانونه وړاندې کوي د هرات دینی عالمانو د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د څرګندونې چې افغانستان ته په زرهاو وسلواله سوي سخت وغندلې د هرات غوریانو ولسوالۍ ځوانان وایي د مخدر موادو قاچاق ته یې د بیکاری له وجې مخه کړې
غوریان کې ځوانان د ګرد بیکاره دي د وسر یې د تاریخ شیک بلار سي پرماز باندې هغه سم نه مې ګرد مړ شي ژوند یې وبد خپل کړ نه
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وروسته له څلورو کلونو یو خونځه پرانستل شو په پېښور ښار کې یو درنه چاودنه وشوه د سرحد ایالت د اطلاعاتو او کلتور وزیر په راتلونکي کې د لا نورو ځانوژونکو حملو تمه لري
دا چاودنې داسې شي چې دا د دین او د اسلام دواړو خلاف شی دی اوري او موږ وایي ضرور زموږ په وڅ شي کنه چې خدای پاک دا خلک داسې تباه کړي لکه چې زړه تباه شي ونی دات
د پېښور ښار یو اوسیدونکی وو چې د نن ورځې د ځانوژونکي چاودنې په اړه یې څرګندونې کولې او د چاودنې په کلکه خندله نور مطالب هم واوري له موږ سره اوسئ په متحده ایالاتو کې یو شمیر څارونکو انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام ډېر نیمګړتیاوې لري او د اوږدمهال لپاره ورته سمه ستراتیژي نشته مخدر مواد هغه ستونزه ده چې د افغانستان له امنیت سره تړاو لري که څه هم چې په ډیرو سیمو کې اوس خلک کوکنار نه کوي خو تقریبا په ټولو هغو سیمو کې چې د مخالفانو په ولکه کې دي کوکنار کرل کیږي نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار مخه ونیسي خو هر کله د پلانونو پر عملي کېدو انتقاد کیږي فریده هوټ سیفی په دې اړه نور تفصیل
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د کورنی نظارت یا څارنې ادارې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د دې وزارت د هڅو پر لارو چارو انتقاد کړی دی یادې شوې ادارې په تیره د روانو هڅو پر څارنو او د اوږد مهال لپاره د یوې ستراتیژۍ پر نه لرلو نیوکې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو یو څارونکي پرون ویل په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې پروګرام کافي مامورین نه لري او اداري فساد هم د دې پروګرام د پرمختګ په لاره کې خنډ دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څارنې په عام راپور کې د ځینو ملاحظاتو په ترڅ کې راغلي سره له دې چې په امریکایي ادارو کې د مخدر موادو د مبارزې د پروګرام په اړه د کاروندو د لمنځوړلو په اړه توافق شوی و خو لا هم د مخدر موادو د کاروبار او د بدیل کښت خواته ډیره پاملرنه کیږي د بدیل کښت مسله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له سفارشاتو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په 98 مخیز راپور کې چې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې خبر شوې زیاتوي، په دې برخه کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د سفارتونو ترمنځ کافی هماهنګي نشته. دا راپور توصیه کوي چې د امریکا متحد ایالات دی د پرمختګونو د معلومولو، د مامورینو د زیاتولو او هم آهنګۍ د پیاوړتیا لپاره یو واضح لارښود وځکړي. د یادونه ورده چې افغانستان د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر مخدر مواد تولیدوي او مخالفین یې له لاسته راغلو عوایدو څخه ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي د امریکا پوز هڅه کوي چې د مخدر موادو د کاروبار او د مخالفینو رابطه له منځه یوسي، خو په راپور کې راغلي دي چې په دې اړه د آمادګۍ یا د برابرۍ کومه طرحه موجوده نه ده.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د محل 2 بجې او پوره یو لس دقیقې د تصید ازادي رادیو خبرونه ورې چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخم تر بجو دوام کوي. قدرمنو دوستانو، سپاندې یو اونۍ مخکې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د نوې کابینه وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل او ولسی جرګې هم تر اوسه پورې شاوخوا شپږ وزیران خپل غونډو ته رابللي. دغو وزیرانو د ولسی جرګې استازو ته پښتون ته البته ځوابونه ویلي دي او خپل کاري پلانونه د پنځو راتلونکو کلونو لپاره اورولي دي. نن به وورو زموږ له خبریال اجمل تورمن څخه چې همدا اوس د ولسی جرګې په ودانۍ کې ده او دا به موږ ته وایي چې نن د افغانستان کوم نوماند کاندیدو وزیران په ولسی جرګه کې دي او دوی د خپل کاري پلانونو په اړه د خلکو استازو ته څه ویلي دي او همداراز له دوی څخه څه ډول پوښتنې شوي دي. تورمن صاحب، السلام علیکم، مهرباني وکړئ.
بلې سلام جانې، تاسو او د ازادۍ راډیو او د نیکو ته سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د ولسی جرګې د پنځمې د ورځې غونډه د دغه هیواد د کرنې او فائدانی وزارتونو لپاره د نوموشي وزیرانو محمد آصف رحیمی او انجینیر مرزا حسین عبداللهی څخه د پښتنو او ځوابونو موضوع ته ځانګړې شوې وه چې دواړو وزیرانو د وکیلانو پښتنو ته ځوابونو ته حاضر شول او ښاغلي رحیمی ځواب وویلو، خو ښاغلي عبداللهی پرې د وکیلانو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د کرنې وزارت لپاره له نوموشي وزیر محمد آصف رحیمی څخه د نورو پښتنو ترڅنګ د غلط شویو کرنیزو ځمکو او بزګران څخه د غنمو د اخیستلو پروسه کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه هم پوښتنه وکړي چې د ښاغلي رحیمي لخوا ورته کوم ځواب ونه ویل شو. خو د افغانستان د کرنې وزارت لپاره نیمول شوي وزیر د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په اړه وایي چې اکثره دغه ځنګلونه د دولت تر واک لاندې سیمو کې نه دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په اړه هم د راتلونکو 5 کلونو لپاره د کرنې په ملي ستراتیژۍ کې پروګرامونه تر لاسه لاندې دي. له مجلس څخه د ښاغلي رحیمي تر وتلو وروسته وکیلانو د نوموړي د ځواګونو تابعیت په اړه هم تبصره وکړه چې د دوی په وینا ښاغلي رحیمي له کاناډا هېواد څخه د تابعیت اسناد لري، خو دا مهال هغه د چا خبره اوبل وار خطیرې وي ځکه ښاغلي رحیمي د ملي شورا له انګړ څخه وتلی وو او د وکیلانو دا پوښتنه هم بې ځوابه پاتې شوه. دغه ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې په ماسپښینۍ غونډه کې د فائدامي وزارت لپاره له نوموشي وزیر انجینیر مرزا حسین عبداللهی څخه هم د پوښتنو لړۍ پیل شي. خو هغه څه چې د یادونې وړ ده، هغه دا ده چې ښاغلي عبداللهی د پوښتنو تر پیل څخه د مخه د خپل راتلونکي پلان د تشریح کولو په پیل کې له دې امله له انتقادونو سره مخ شو چې د افغان پر ځای د افغاني کلمه وکاروله، او دا د وکیلانو په وینا د افغانستان له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
تورمن صاحب، تاسو ویل چې د کرنې وزیر ښاغلي آصف رحیمی د وکیلانو دغه پښتون ته او ځواب نه شو ورکولی چې د کرنیزو ځمکو د غصبولو په حق لوي، او همداراز د دوه ګونی طبیعت په اړه چې دی له جلسې وتلی وو او وکیلانو دا پښتنه وروسته مطرح کړه یا له دوی سره پیدا شوه، تاسو فکر کوئ چې دغو پښتون ته د ځواب نه ویل د ده په ټاکنه کې څه اغیز لرلی شي؟
لکه څنګه چې نن د ولسي جرګې ریاست ښاغلي میرویس یاسینی د ولسي جرګې لومړي مرستیال کولو، نو د دغې پوښتنې په ځواب کې چې وکیلانو وویل چې دا یې دوګونی تابعیت لري او دوی سره ماسک اسناد شته، ښاغلي یاسینی وویل چې دوی د دغه اسناد راوړي او د ولسي جرګې هغه درملن شا ته یې وسپاري که رښتیا هم داسې ماسک اسناد لري. او دا چې د غد شویو ځمکو په اړه ښاغلي رحیمي څه ونه ویل، البته ښاغلي رحیمي غوښتل چې د ډېرو پوښتنو ځوابونه ووایي، ولې فکر کوم هغه لس دقیقې وخت چې د ولسي جرګې درملن شا لخوا ښاغلي رحیمي ته ټاکل شوی و هغه ډېر کم و او د وکیلانو پوښتنې ډېرې زیاتې وې، چې پخپله د ولسي جرګې درملن شا لخوا ښاغلي رحیمي ته وویل شول چې ستاسو وخت پوره شوی دی او تاسو نشئ کولی چې نور خبرې وکړئ، ځکه نور وزیران هم د پوښتنو او ځوابونو لپاره دلته راځي او کېدای شي د ولسي جرګې کار وځنډېږي، ځکه نو نور وزیران ته باید نوبت ورکړل شي.
ستاسو ډېره زیاته مننه اجمل تورمن. قدرمنو دوستانو، زموږ خبریال و چې د ولسي جرګې له ودانۍ څخه یې د نوماندو او وزیرانو د پښتنو او همداراز د هغوی د کاري پلانونو د معرفي کولو په اړه په مستقیم توګه له موږ سره تماس نیولی و. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، وزیرانو ته لس دقیقې وخت ورکول کېږي چې البته دا وخت د دوی پښتنو ته ځوابونو او کاري پلانونو د معرفي کولو لپاره کم دی او کېدای شي چې ځینې ډېرې پښتنې بې ځوابه پاتې شي. په هر صورت د نوې کابینې په اړه یو شمېر افغانانو هم نظرونه څرګند کړي دي، نظرونه به واورو چې دوی څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
پارلمان ته کسان د څو وزیرانو غوښتي، نو په دې کې دې وزیرانو ته رای ورکړی شو، ولې افغانستان سره دومره ظلم کېږي، ولې دومره کېږي؟ دغه کابینه، نوې کابینه چې ټاکل کېږي، دا خو د دې پر ځای باید نور ټاکلی وای. دغه د افغانستان د شتون پیسې رالی، دغه یو سلو کسانو تقریبا یو ډېر تر وزیرانو او تروالیانو پورې کابینه کې تبدیل پکې راغلی وای. که نور نه وای یو سل کس خو نور پکې مارسوي وای، دا دوی څه کې تر دا پیسې د افغانستان ته راځي، دوی جمکۍ دوی جمکۍ.
زمن غګل ازادي رادیو اورې، د مهال 2 بجې پوره ولس دقیقې دي. د پاکستان یو طالبانو یو مهم قماندان ولی الرحمن د دوشنبه په شپه له یو خبری آژانس سره په مرکه کې وویل چې دوی په پام کې لري چې په زورګونه وسروال افغانستان ته واستوي، څو هلته له نویو امریکایي ځواکونو د رسیدو په مهال جګړو ته زور ورکړي. او چې دا خبره البته په افغانستان کې ځینې غبرګونونه خلکو سرګند کړي دي، او نه یوازې په هرات کې بلکې په افغانستان کې د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې اړه غبرګون سرګند کړي. زموږ خبریال د ټلیفون په لیکه دی او په دې اړه به معلومات راکړي چې د دفاع وزارت د پاکستان د پاکستاني طالبانو د یو مهم قومندان عبدالرحمن ولی الرحمن په وړاندې څه ډول غبرګون ښودلی دی. مهرباني وکړئ.
بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره نن په خبرو کې وویل چې د پاکستانی طالبانو د قومندان ولی الرحمن دغه څرګندونې یوازې تبلیغات او په رواني لحاظ دا په ګوته کوي چې ګوندې دوی خلک تر خپل اغېز لاندې راولي او یا هم دنیا او سیمه چې ګواکې دوی توان لري. ښاغلي عظیمی وویل چې دوی هیڅ توان نه لري او دوی په پاکستان کې ډېر ځپل سوي دي، د پاکستان پاوس په عملیاتو کې، او دا څرګندونې چې دوی کوي دا خپله دې معنی ورکوي چې ګوندې دوی کمزوري شوي دي او نور هیڅ نشي کولای. جنرال ظاهر عظیمی وویل چې په څو وروستیو ورځو کې په سرحد کې د پاکستاني طالبانو د راتګ نښې نښانې نه ښکاري افغانستان ته، او دغه راز د جګړو په لیکو کې هم څه خاص بدلون نه ښکاري، او دا ښکاره کوي چې ګوند یې د پاکستاني طالبانو دغه قومندان یوازې د ډبرې له شا او یا هم له سمڅې څخه یو غږ پورته کړی دی او غواړي چې په مطبوعاتو کې خلک او یا هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر رواني فشار لاندې راولي. ښاغلي ازمین ویل چې په عمومي توګه په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو مؤثریت او یا اغیز 25% په دې وروستیو کې کم شوی دی، او برعکس د افغان ځواکونو په خاطر د ملي اردو د پوځي عملیاتو اغیزمنتیا یا مؤثریت 50% کې زیات شوی دی. ښاغلي عظیمی وویل چې افغان ځواکونه او ورسره په څنګ کې بهرني ځواکونه
دا توان لري چې په افغانستان کې او یا هم د افغانستان په پولو کې له پاکستان سره د پاکستانی طالبانو او یا هم د نورو طالبانو دغه ډول کچېره دوی راځي افغانستان ته دراتک مخه ونیسي او هغوی وځپي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د پاکستانی طالبانو یو مسؤول یا یو قومندان ولی الرحمن ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او نورو بهرنیو ځواکونو له زیاتېدو سره به دوی هم زرګونه وسلوال طالبان افغانستان ته واستوي، خو ظاهر ازمین ویل چې طالبان دا توان نه لري او خوشې اسې تبلیغات کوي.
ساسه خدای رضیته مننه د پاکستان یو طالبانو د قومندان مرستیال ولی الرحمن د غوت سرګندونو په اړه موږ د خبريال ریپورت واورید چې ویل دي د امریکایی نو یوز وکونو لاره رسیدو سره په زرهاو وسلوال افغانستان ته سولي. د موضوع په هرات کې هم یو شمیر دینی آلمان په غوسه کړی دي او په هرات کې د یو شمیر مدني ټولنو او دینی علماو په دې اړه هم خپل نظرونه څرګند کړي. په افغانستان کې ویل دي چې په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم او د پاکستاني طالبانو دا ډول اعلانونه د کفارو سره دښمني نه بلکې افغان ولس او پرمختګ سره دښمني ده. د دې موضوع په اړوند له سیمې زمونږ خبريال شرف الدین ستنګزه راپور اوروي.
په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو فعال او مشهور دینی عالم غلام فاروق حسیني په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل افغانستان کې اسلامي نظام حاکم سولساتی ځواکونه دی و نړیوال رسمي تړون په اساس د سولې په غیر ازراغلي خدای چې دلته پاکستانی طالبانو د جهاد په نوم د زرګونه وسله والا پاکستانی طالبانو در علیګلو خبرې کړې ده. د افغانستان د پرمختګ په ضد ګام دی و نه بل څه.
تنگوی نادای دینی از جنوبر فاروق حسینی، ما نیازی به همکاری شما نداریم و به شما هم اجازه نخواهیم داد که در امورات داخلی کشور ما دخالت بکنیم.
غلام فاروق حسینی چې ځان د هرات د علما او د شورا ویاند را پیژنده وویل مملکت کې اسلامي قوانین جاری دي، نه د پاکستانی طالبانو مرستې ته اړشته او نه به هم دی وایي اجازه ورکړي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان ولی الرحمن په شمالي وزیرستان کې خبري اعلان ته وویل چمتو ده څو د ائتلافي ځواکونو په ضد افغانستان ته زرګونه وسلوال طالبان د جګړې ډګر ته واستوي. دغه طالب قومندان افغانستان د امریکایانو په لاس اشغالیت کړل. خو مولوی غلام فاروق حسیني ویل افغانستان یو خپلواک او اسلامي هیواد دی او څوک چې په اړوند اسانګرین کوي داسې ځواب یې ورکړ. هیڅ ډول د هغو خبرې حقیقت نه لري. زموږ هیواد اسلامي قوانین لري. هر هغه کسان چې زموږ اسلامي قوانینو باندې نیوکه کوي او مملکت ته مو کفري هیواد وایي قرآن عظیم شان په اړوند ښکاره بحث کړی ده. ټولې انګیرنې پر ځان پورې ارتباط نیسي. حسیني د هرات د علماو په نمایندګۍ په افغانانو د یووالي غږ وکړ، زیاته کړه د هیواد د پرمختګ لپاره ګډې هڅې وکړئ څو بهرنیو ځواکونو ته د وتلو زمینه برابره سي. د پاکستان او ایران او ټولو هغو هیوادونو د مخنیوي لپاره خلک مقابلې ته راوپارول، کوم چې یو شمېر کسان د هغه په وینا د افغانستان د خپلواکۍ او پرمختګ خلاف پروپاګندې کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو د چی په د افغانستان په پینځو لوی ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.15 څپه اوریدا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدای شي او همي مطالب لوستلی شي. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. سکل هم لکه د تیر کال په سیر د محرم الحرام د میاشتې په مناسبت د وینې ورکولو کمپاین پر شوه ده. زمونږ خبريال خان محمد سیند د ټلیفون په لیکه را سره ده او د دغه موضوع په اړه به نور جزئیات راووروي. سیند صاحب السلام علیکم، مهرباني وکړئ.
خاله حجان سلام علیکم. د عاشورا د ورځې د رسیدو په مناسبت نن د کابل ښار د وینې په مرکزي بانک کې خارو خلکو ته د وینې د ورکړې په مقصد یو کمپاین پیل شو. په دې مناسبت په مرکزي بانک کې یوه غونډه هم جوړه شوه چې د جمهور رئیس د هم مرستیال محمد کریم خلیلي پکې هم ګډون کړی و. د دان روغتیا وزارت مسؤلین هم وو او د اهل تشیع ګڼ شمېر خلک هم ورغلي.
د جمهور رئیس مرستیال د اسلام له نظره د وینو ورکړه هغه څوک چې وینې ته احتیاج لري لوی ثواب وکړه. ده وویل کېدای شي د عاشورا په ورځ ځینې کسان وینې ته اړتیا پیدا کړي، نو هر مومن مسلمان ته پکار ده چې هغه ته وینه ورکړي. ده پخپله هم وینه ورکړله او داسې فیصله وشوه چې د ښار په مختلفو سیمو کې هلته چې پکې خانې دي یا د عاشورا مراسم پکې نمانځل کېږي هلته باید بانکونه جوړ شي او مخکې له مخکې نه څوک چې غواړي وینه ورکړي او خپلې وینې دې هلته جمع کړي.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه خان محمد سیندو چې له کابل څخه یې د محرم الحرام د میاشتې په مناسبت وینې ورکولو د کمپاین په اړه په مستقیمه ډول موږ ته رپورټ شکوه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو اوري 2 بجې او پوره شپږ دقیقې دي. په روانه خبرونه کې به په پېښور ښار کې په صدر بازار کې د یوې چودنې حال درکړو چې شاوخوا ولسو تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خاطر دې مخته کورني مسایل څېړو. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې وروسته له څلورو کلونو یو ښوونځی د زده کوونکو پر مخ خلاص شو. په دې ښوونځي کې نږدې 150 نجونې او هلکان زده کړه کوي. د دې ښوونځي تنکۍ ماشومان نجونې وایي له ډېرې لرې سیمې نه ښوونځي ته راځي، امنیت دې وساتل شي او د ښوونځي تر څنګ د کتاب او کتابچو غوښتنه هم کوي. د ازادي راډیو خبریال د ښوونځي له نږدې لیدلی او یو رپورټ یې چمتو کړی چې د زده کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا د نوزاد ولسوالۍ بازار تڅیرمه د وینړي دلی ودانی په منځ کې د نجونو او هلکانو د وګډ شونځي د درس محل دی. دلته د شپږو ډلو ناستو ماشومانو نه داسې معلومیږي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړه ورکول کیږي. د دې شونځي زده کوونکي په دې یخسې میټي ودانی کې لاسونه ټینګ په تخر کې د کتاب هر توري ته ځانګي. دلته ناستې 9 ماشوم نجونې شونځي ته ښکلا ورکوي. د دوی اکثرو په کور کې کتابونه او سپارې لوستې دي. بی بی حجره یو ولدی ماشومون جنو نه ده. حجره دوه ورځې کېږي چې شونځي ته راغلې ده. بی بی وایي شونځي کې خوشاله يم خو امنیت مو ټینګ کړی.
دغه زموږ امنیت ټینګ زموږ دغه زموږ ته تعالی وشي چې دغه ونه کې موږ دې نه کېدان کړته مور پلان خوشاله چې تم زه درس وایم. کله کله دې تم شانم نشته کوم خو مې او دغه خپل پټه ستاسو وبخښي وایم.
په هلمند کې وروسته تر دې چې په ولسوالیو کې دولتي حاکمیت کمزوری سو نو ورسره شونځي هم د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړل سو. که څه هم په دې وروستیو کې د نادالی ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو تړل سوي یو شمېر شونځي بیرته پرانیستل سو، خو په ټولو کې لومړی ځل دی چې د نوزاد په څیر ولسوالۍ کې وروسته تر څلورو کلونو شونځی او پکې څه کم 30 نجونې تر سترګو کېږي. بی بی امینه بله هغه نجلۍ ده چې د خپل شونځي نه څه باندې 5 لرې په خواجه جمال کلي کې اوسېږي. دا وایي ستړی کېږم چې شونځي ته راځم، له دولت نه غواړم چې په خپل کلي کې راته شونځی جوړ کړي. د نوزاد په نوي پرانستل سوي شونځي کې د امریکایي مرین ځواکونو د ښځینه ښوونکو تر څنګ څلور تن افغان ښوونکي د سهار د 9 د غرمې تر 12 بجو پورې نږدې 160 تنه زده کوونکو ته درس ورکوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل دې زده کوونکو ته د کتاب او کرتاسي د ویش محل د ځان لپاره تر ټولو متاثر کوونکې لحظه یاد کړه. وایول زه ژمنه کوم چې په نوزاد کې د ښوونځیو د پرانستلو تر څنګ د راغلو نجونو لپاره د زده کړې پوره وړ شرایط برابر وم.
زه دومره خوشاله یم چې خپلو کالو کې نه ځایږم او د دې خوشحالي فضا نه ډیر زیات متاثر یم. زموږ ډیر سپیشل لورګانې او خورګانې مکتب ته راغلي دي او درس وایي. زه واده کوم چې نوزاد ته به همیشه زموږ توجه وي او زه به کوشش کوم چې د دغو ښوونځیو دپاره او بیا په خاص ډول د جنکیانو دپاره د زده کړې ښه شرایط برابروو.
په نوزاد کې د نوي پرانیستل شوي ښوونځي ښوونکي هم ناامني ډاروي. هلته د ګډو ځواکونو نه غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند په ساتلو کې مرسته وکړي. نوزاد د هلمند په شمال کې د لشکرګانو نږدې 70 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د ښوونې او روزنې له اړخه تر ټولو ښه شالید لري. اوس خلک یوازې د امنیت انتظار کوي او د ښوونې بهیر ته د دولت د کلکې توجه غوښتنه کوي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې مو د زده کوونکو لپاره د یو ښوونځي د پرانستل کېدو رپورټ واورئ چې وروسته له څلورو کلونو په دغه ولسوالۍ کې یو ښوونځی ورغبو شو. قدرمنو دوستانو، دوه بجې له 10 دقیقو څو شېبې اوښتې. فرشته جلالزی په سټډیو کې راسره د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستاني طالبانو هغه وروسته اعلان چې وايي افغانستان ته یې ګنج مې وسوال د تخریبي فعالیتونو لپاره لیږلي په شدت غندلی دی. د پېښور شار په زړه کې نن په درنه چاودنه کې لږ څلور تنه مړه او لس تنه نور زخمیان دي. د ترکمنستان چارواکو نن تقریبا یو نیم ټن مخدر مواد په محضر کې وسوځول. دا په تیر یو کال کې دوهم وار دی چې په ترکمنستان کې چارواکي مخدرو موادو ته ورچوي. په یمن کې امنیتي مسؤلین وایي په وروستیو هوایي عملیاتو کې د القاعده د تروریستي شبکې لږ تر لږه 10 غړي وژلي چې دوه پښې کې د القاعده ډېر پیژندل شوي کسان دي. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي له اسرائیل سره د سولې خبرې د دې لپاره بندي شوي چې د دوی په نظر اسرائیل د سولې غوښتونکی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د کوپنهاګن له کنفرانس څخه د خلکو مایوسي پر ځای ده. او د کوچستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له روسیې سره موافقه ته رسیدلې ترڅو هغه یو سرحدي لاره چې له تیرو 3 کلونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تړلې وه بیرته پرانیستل شي.
تاسې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د تورخمه جلال آباد په لوی لاره څو میاشتې وړاندې زورورو سیلونو د سراچی پل ویجاړ کړی و او ترافیک له ستونزو سره مخامخ و. اوس د امریکا په مشرۍ د ننګرهار ولایت PRT ډلی پر دغه ځای د استحکام پل جوړ کړی دی. زموږ خبریال داود وفا له ننګرهار نور حال راکوي.
د تورخم جلال آباد په لوی لار د سراچی د اوبو وړي پل پر ځای د استحکام موقتی متبادل پل جوړ او د پنځشنبه په ورځ پرانستل شو. دا پل د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیرغونې ډلې په 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغولې. ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د پل د پرانستې په وخت وویل
دغه د سراچی پل چې دی څومره د مخکې د سیلاب له وجې څخه اوبه وړي او بیا د امریکا د حکومت لخوا څخه په ډېر عاجله توګه داسې یو موقت پل جوړ کړي چې هغه 2.5 میلیون ډالر جوړ شو. د 5 کالو دپاره او بل هغه خپل اصلي پل هم جوړېږي. او زه د امریکا د حکومت د دغه کومک څخه ډېر شکر کوم چې د ننګرهار د ولسونو دپاره دا کومک وکړي چې دا عمومي ترانزیټي د تورخم لاره ده او دا تقریبا اوږدوالی 200 متره دی او بر 5 متره دی او جګوالی 10 متره دی چې دا جوړ شوی دی. او انشاءالله په دا کال دوس به انشاءالله دا نور پلونه چې پر بغل باندې روان دي هغه به بېرته جوړ شي او دا موقت سبه خلاص بیا به اصلي پل جوړ شي.
د تورخم جلال آباد د لوی لارې موټر چلوونکو وویل دا پل ډیر تنګ دی او یوازې د یو اړخ موټرې پرې تګ راتګ کولی شي.
زما نوم وس خان دی، د تورخم د لارې ډرایور یم. دا پل چې جوړ کړی دا په دې موږ ډیر خوشحاله شو، خو ډیر تنګ دی، ډیر موږ استفاده نشو کولی ځکه چې د یو خوانه ګاډي پې تلی شي د په هغې خوانه پې نشي راتلی. د یو لارې پل دی نو د دوو لارو پل نه دی. پیسې ډېرې زیاتې ورباندې مصرف شوې او استفاده د یو خوانه دی نه کېږي. که دواړو خوانه شوې نو موږ به ډېر خوشحاله شو په دې باندې.
زما نوم نورزاده. باید داسې شي چې ډېر یو طرفه دی، باید دا دوه طرفه شي او غټ لارې یو طرف ته لاړ شي او واړه موټر بل طرف ته لاړ شي.
زما نوم امان الله. بالکل باید پراخه پل دې لاره باندې جوړ شي ځکه دا یو طرفه پل په دې لار باندې نه ښایي ځکه دا ډېره رش لار پوچوي ډیر رش لار ده. د یو طرفه پل کار نه ورکوي او دا پالتو مصرف شوی. دلته باید یو سیمټی پل په اساسي توګه سره جوړ شي.
د ننګرهار د PRT امریکایي قومندانې جوی مینه په ځواب کې وویل
By the end of March another way going towards Jalalabad will be completed.
completed.
The PRT commandant wai de 2018 kal de march meashte pa pai ki ba pa bal asasi pul kar pel shi che de Jalalabad luri ta ba pri motor easy razi pa da gapl ba ham de 2 million dollar pa shaukha ki laght ho shi.
The one by the end of March will probably be another $2 million.
بل پلو د پاکستان حکومت د تورخم جلال آباد د دویم سړک کار هم په نیمایي کې پریخه د خلکو د غوښتنو په وخت پاکستانی او چارواکو د کار د بیا پیلولو سوز لجمنه وکړي خو عملی کړی نه دی.
د جلال آباد تورخم د لوی لارې ترمنځ مو د یو پل د جوړېدو په اړه رپورټ واورید. له بلخ ولایت څخه مو هم ډېر ځل د بیارغونې د هلو ځلو رپورټونه ترلاسه کړي او نن هم راپور لرو چې هلته د یو سړک د جوړېدو کار بشپړ شو. سمیع الله غوښتون
په اساسي او په ښه ډول د مزار ښاروالۍ د اجدا چمن سړک د رغولو کار پیل شو. دغه سړک 9 متره از لري. د دغه ښار د اجدا چمن سیمه د مزار ښار سره نښلوي. د مزار ښاروالۍ مرستیال انجینر جان محمد وایي چې دغه ښاروالۍ 22 سړکونه د 40 کیلومتره پوږدوالي په پراختیایي پروګرام کې نیول شوي دي چې تر اوسه 15 سړکونه ګټه اخیستلو ته سپارل شوي او پاتې به یې په راتلونکو 13 میاشتو کې ورغول شي. چې دغه سړکونو له جملې څخه یې 3 سړکونه څه د څه د 15 کیلومتره پوږدوالي د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د ښاروالۍ له پانګې څخه جوړ شوي دي. انجینر جان محمد وایي چې د اجدا چمن سړک رغول به څه د پاسه 1000 کورنیو ته اسانتیاوې رامنځته او ګټه به ورڅخه پورته کړي. دی وایي د دغه سړک د 1 کیلومتر مربع مالي لګښت 8 امریکایي ډالر دی چې ټولټال مالي لګښت یې 465 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوي دي او د مزار ښاروالۍ تر زرو زیات میش کورنۍ به د دغه سړک له ګټې څخه برخمنې شي. نوموړی زیاتوي چې دغه سړک مالي لګښت د دولت له پراختیایي پانګې څخه لګول کیږي او په راتلونکو 2 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. خلک هم د مزار ښاروالۍ دغه اقدام نیک بولي او خوښ دي چې د کنډه کاپر سړک له ستونزو څخه به خلاص شي. د مزار ښاروالۍ د بابا یادګار د سیمې اوسیدونکی محمد عزیز وایي د سړک پخول د هر بابا ته د خلکو لپاره ګټور دی. کله چې یو سړک اساسي جوړیږي خلک د خټو ګرد و خاک باد د لارو لورانۍ جپ و جول څخه خلاصیږي. اوږد منزل لنډیږي. موټر ډېره عرضه نه کوي. په کرایو کې کموالی رامنځته کیږي او د یو شمېر ناروغیو مخنیوی کیږي. د مزار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په راتلونکو 13 میاشتو کې د مزار ښار دننه 12 سړکونو د رغولو پروګرام تر لاس لاندې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د 2:10 د قدرمنو دوستانو په کندز او پېښور کې د ځانوژونکو چاودنو او په بلوچستان ایالت کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ یا پولیو د واکسین د کمپاین د پلیدو په اړه رپورټونه لرو، خو مخته تر دې حمید مومن د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې را اړوي.
راه نجات په ولسی جرګه کې د نوې کابینې د نوماندو وزیرانو د کاري پلانونو د اورېدو په بهیر انتقاد کړی او په غټو ټکو یې دا پوښتنه کړې چې ولسی جرګه د نوماندو وزیرانو پروګرامونو ته رای ورکوي او که د هغوی شخصیت ده. روزپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا د 2 نوو وزارتونو د جوړولو لپاره د ولسمشر کرزي په اقدام بحث کړی او لیکلي، مخکې له دې چې د دې وزارتونو تشکیلات د ولسی جرګې لخوا تصویب شي هغوی ته د وزیرانو نومول غیرقانوني کار دی. روزپاڼه په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو نړیوالې غونډې په اړه هم یو مطلب خپور کړی او په دې ترڅ کې د روسیې دا غوښتنه راغسته چې په دې غونډه کې باید د شانګهای سازمان هم برخه واخلي. د روزپاڼې په یو بل څېړنیز مطلب کې له وسله والو طالبانو سره د خبرو مسله څېړل شوې او لیکل شوې چې آیا لویدیځ د خبرو ته اړ ده. هیواد په خپله سرمقاله کې په هغې غونډې بحث کړی چې په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه او لیکلی چې ښایي دا به د دې انتخاباتو د تیارۍ پیلامه وي. روزپاڼه د خپلې تبصرې په دوام د انتخاباتو د بهیر په افغاني کولو ټینګار کړی او لیکلی چې له دې کار سره به نه یوازې د هغې په لګښت کې کمی راشي، بلکې افغانان به وکولی شي آزاد او عادلانه انتخابات ولري. روزپاڼې په یو جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د ناټو روان ماموریت هم څېړلی او د هغو ستونزو یادونه یې کړې چې د دې تړون په وړاندې پرتې دي. ویسا په خپله سرمقاله کې په کابل کې د روسیې د سفیر روسیو سرګندونو ته په اشاره چې ویلې امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ناکامه تجربې تکراروي دا سپارښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید خپلې ټولې هڅې طرحې او ستراتیژۍ له افغان چارواکو سره همغږي کړي. روسپانه د خپل لومړي مقاټ څلیک د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د سرګندونو ته ځانګړې کړې چې افغانستان ته په زرګونو وسله وال استولې دي. روسپانه د دې په ځواب کې د امریکا د پوځ د وایان په حواله بیا لیکلی چې دوی په سرحدي سیمو کې د وسله والو د کوم فعالیت نښې نه دي لیدلې. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د خبريالانو د روان حالت په اړه د نوې موسسې روسي راپور خپور کړ چې پکې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یادونه شوې. اسلام افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالت څېړلې دي. انیس په خپل سرمقاله کې بیا د پاکستاني طالب قومندان روسو سرګردونو ته په اشاره چې پکې افغانستان ته د زورګونو پاکستاني طالبانو د استولو خبر ورکړل شوې لیکلي چې پاکستاني طالبان ولې افغانستان ته راځي. خو اسلام بیا په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د بیا رغونې روان بهیر ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د بنسټونو بیا رغول خورا ضروري بللې دي. او ملي ارمان په خپل سر مقاله کې د ژمیر رسیدو ته په اشاره د بې وزلو خلکو ستونزې سیړلې او په دې ترڅ کې لښتمنو خلکو نه غوښتل چې د بې وزلو د شتو ستونزو په هواري کې د هغوی لاسنیوی وکړي. وسپنه په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه په یو مطلب کې د واشنگټن پوسټ وسپنه د یو رپورټ په سند لیکل دي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې خپل ټاکنې پیل کړې دي. په وسپنه کې له افغانستان څخه د بهر د ځواکونو د وستلو لپاره کېدونکو بحثونو ته هم اشاره شوې او په دې ترڅ کې د شپېګل خبرونه په حواله لیکل شوې چې له وتلو مخکې باید له منځلارو طالبانو سره خبرې وشي.
تاسو د ازادۍ رادیو او قدرمنو دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده او له معمول سره سم د پنځشنبه په ورځو د مازیګر له درې تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې درموځي ازادۍ خبرونه خبريږي. د دې خبرونه قربانه ظریف نظر او جنقه الکوزه دي. خو هم د اوس الکوزه سره په سټډیو کې را سره ده د بووی چې د نن ورځې دوه ساعته خبرونه په د بس موضوع څه شه ده.
تشکر صالح جان. د نن ورځې د خبرونه د بحث موضوع البته دوه برخې لري. په لومړۍ برخه کې په افغانستان باندې روسانو د یړغل د دیشمې کلیزې په ارتباط خبرې کوو چې څه تاثیرات فرهنګي، سیاسي او اقتصادي او امنیتي تاثیرات په افغانستان باندې سود د یړغل. په دوهمه برخه کې د تیر واتو کلونو کرونو ان د حکومت د تیر واتو کلونو کرونو ته کتنه کوو او محترم مېلمانه خبرې کوي چې په دې تیر واتو کلونو کې څه شوي دي، څه نه دي شوي او څه باید شوي وای. په دغه مسایلو باندې خبرې کوو. دوستان هم کولای شي ټلیفونونه وکړي او خپل نظریات او پوښتنې مطرح کړي.
په همدې هیله دوستان به حتما انتظار لري چې تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړئ. الکوزه سپ کورمو وطن قدرمنو دوستانو اوس هم کورنی رپورټونه راخلو. نن په کندز کې له غرمې مخکې یو چودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. زمونږ خبریال نور محمد سهیم او د دې موضوع نور جزئیات.
پنځشنبه له غرمې مخکې د لسنیمو بجو په شاوخوا کې د کندز ښار د سپینزر چمن لویدیز لوري ته د دولت د طرفدارو ملیشو د یو تن قومندان په کور کې یو چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ټپیان شول. د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش پیښه تایید کړه. ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د هغه ماین له امله رامنځته شوې ده چې د دولت د طرفدارو ملیشو د مشر قومندان سیلاب د کور په تشناب کې تابع شوی و چې له امله یې د دغه قومندان دوه تنه ساتونکي او یو تن لاروی ټپیان شوي دي. ټپیان د کندز روغتون ته لیږدېدلي او ویل کېږي چې د هغو له جملې څخه دوه تنه مړه شوي او د یو تن روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. په دې هکله به د کندز روغتون د سرطبیب همایون خاموش خبرې واورو. درې نفره روغتون ته راوړي چې یو یې په عاجله خونه کې وفات شو او بل یې پنځه میلټه وروسته په عملیات خونه کې ومړ او دریم چې د پوهنتون محصل دی روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د یادونې وړ ده چې دا په کندز کې لومړنۍ پیښه ده چې پیښیږي او پخوا تر دې د دغسې پیښې ساری نه دی لیدل شوی. دغه چاودنه دومره زوروره وه چې د چاودنې غږ په ټول ښار کې محسوس شو او ویل کېږي چې پخپله د قومندان سیلاب کور هم پکې خسارمند شوی دی او شاوخوا کورونه هم ښه لړزولی دي.
د ازادۍ راډیو ده. په نیمروز کې دوه وسروال بخنه غوړم دوه ولسوالۍ له غیر مسؤولو وسروالو پاکې او د سولې د کور په نامه ونومول شوې. په همدې مناسبتي غونډه کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې د ډایاک پروګرام مامورینو ته هم سپارل شوې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې رپورټ اورئ. خو په هرات کې پات کېږو. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې زیات ځوانان د بیکارۍ له کبله مجبور شوي چې د افغانستان او ایران پر پوله قاچاق ته مخه کړي. دوی د نشه یي موادو د قاچاقبرو لخوا په کار ګمارل شوي چې د ایران تر پولې مخدره مواد اړوي او په دې برخه کې ډېر خطرونه پر ځانونو منلي دي. ان تر دې چې ځینې د ایراني پولیسو لخوا وژل شوي هم دي. شرف الدین ستانکزه چې په دې وروستیو کې غوریان ولسوالۍ ته تللی و پر همدې موضوع یو مفصل رپورټ رالیږلی.
دا محل زه د هرات د غوریان ولسوالۍ خرڅریستم د هدنومي پلکه کې چېرته چې ځوانان د کار موندلو په نیت معمولا راټولیږي، خو ښایي نن یو شمېرو ته کار نه و پیدا شوی. څوک د کوم کار په هیله په خو تللي و؟ یو شمېر نورې چې وي خو ازادۍ راډیو ته یې خبرې وکړې. وی ویل په ولسوالۍ کې د ځوانانو لپاره حکومت مشغولتیا نه ده پیدا کړې، ځکه نو د ایران د اسلامي جمهوریت په سرحد کې په پلي ډول په غیر قانون لاره د مخدره موادو وړلو ته اړ دي.
غوریان کې ځوانان بیخي ګرد بیکاره دي، د یو سره بیا تاریخ بشا کې ولاړ شي پر مرز باندې هغه سم نه مایي ګرد مړ شي ژوند یې وبد خپل کور ته نه اګل شي.
تاسو چې
ځوانان ظریف ته
د څه څوک پیژنې چې په مرز ته تللی یو ایتاله ډیر نږدې دوستان
نه وو مرزوي دي. زما خپل اخ شو ولاړ مړ شو، بل په دوسه د زما خپل د اماز ولاړ و ایران ته ورکس نه درافس تر وسه ورک دي.
دا مرز دي څوک دی دا سم استعمال
دا بس نه ځي خلک وي دا کیر چې تاریخ په کرستار استه یو چاغي دوره د شپې استه خلګي وړي 15000 تومان یا 15000 تومان یا یو ملان ورکی د دوه شپه لار ده وای د دوه سم پر پاسکا ور ول واره ول
څومره ځوانان به تقریبا د
کار دی به خدمت لري دي یار لاس په ساده ځوانان د تللی
دا نه څه تفاضل دي څه کولی شي دولت
پک نه کوی چې دولت ځوانان مشکل حل کړي بعد یو د هلار وته پیدا کی چې خپل وطن کې یو شاورزي یو نور کارونه جوړ کی چې افغانستان ځوانان لا
دوی وسکرن ظریف خان وای د مخدره مواد لوی کاروباریان دوی ته د هر کیلو مخدره مواد په بدل کې چې کله د ایران اسلامي جمهوریت خاورې ته واړوي کم نه کم لزر افغاني معادل پیسې ورکوي. کوم کار چې د هغه په وینا خطرونو نه خالی نه ده او یوازې د دې کورنۍ دوه تنه نږدې غړي په دغه لاره کې په دورستیو کې د ایراني سرحدي پولیسو په ډزو کې وژل شوی. د ظریف خان په څیر ډیرو کسانو غوریانو ولسوالۍ کې له بیروزګارۍ نه شکایت وکړ. حفیظ الله بل ځوان وزیاته کړه په سرحد کې ځوانان د بیکاری له وجې قچاق ته اړ دي او د مرګ ژوبلې زړګ بوګنور کې پیخي. هغه وایي رامنځته شوې دي
زیبیته بعد خاطره دارین که مثلا جنا داره او رو به پول میخره به کفت زیبار میکنه میبره او میشه او هم بیچاره میشه از زندگی. اگر نره زنه بچه ازی گوش نمیمونه دیگه رای نداره کار نیه روز ساعت پینجا رو بیه کار کجا رو میگیره.
د افغانستان دولت څخه توقع لرله څو وړ مصرفیت د غوریان ولسوالۍ ځوانانو ته پیدا کړي. غوریان د هرات ښار لویدیځ یوې سرحدي ولسوالۍ نوم دی چې ایران سره 100 کیلومتره پوله لري او وګړي د مالدارۍ او کرنې تر څنګ د افغانستان او ایران ګډ سرحد کې د سیمې خلکو ویل د قچاق په دنده بوخت دي. په دغه ولسوالۍ کې آزادۍ راډیو ته وویل شو چې د کال په لسګونو ځوانان په دغه پوله کې د کاروبار په مهال ژوند له لاسه ورکوي. مړی هلته د غو په وینا پاتې شي او د خبري رسنیو له نظر څخه ګوخي خبرت سپارل شوې دي.
15000 20000 جوان که مثلا در غوریان زندگی میکنن چیزی که به سوات و بریت چیزا برکار رسیدگی نمیکنن. زیاتر جوان ها دست بسن به خلاف باز مواد مخدر به بیکاری مثلا به دوزی به کارهای خلاف میزنن از روزی که بیکاری هست.
د هرات غوریان ولسوالی که د ځوانانو کار نشتوالی او په سرحد کې د قچاق د کاروبار موضوع می له ولسوال نصیر احمد محمدی سره شریک کړه. داسی ویل
بلی خب ای ما زیات جوانای کشته میدم من نمیگم هم
کوکی بیروزگاری دلته یول لو یستند څخه ده زمانم چې زمونږه ځوانان د غوریان ولسوالی په سرحد کې وجل کیږي. داسې هم نه ده چې دا ټول کسان قچاق کوي، ډیرې د مزدورې پنیت هغه هوا ته ورزی. تاسو که دا اوس د غوریان ولسوالۍ د ښار پلکې ته ورشي سلګونه ځوانان د مزدوري په هیله ناستی هغوی ته کار نشته څه وکړي. که کاره خبره ده چې په سرحد د قچاق یا مزدوري په نیت ورزی مړینې سره مخ کیږي
و اکثر از اینا به مزدوری میرم که کار نیه و میرم کشته میشه و اگر کار خود میشوری شما یک کار بتونم اینجا کار بکنم شریفه بشه.
د غوریان ولسوال په سرحد کې د ځوانانو د وژنې دقیق رقم په لاس ونه لره، خو ویې ویل څوپلی دا ستونزه اړوند چارواکو ته رسولې ده. دا چې ایراني پولیس ولې په غیر نظامي کسانو سرحد کې مرمۍ چلوي داسې ځواب یې ولسوال راکړ.
در هر قانون کشور کې کسی خلاف
د سرحدي قوانینو په اساس که څوک په غیر قانوني ډول بل هیواد ته اوړي یا به مري او یا به هم نیول کیږي. د غوریان ولسوال ویل د ستونزې د حل یوه لاره دا ده چې خلکو ته د نړیواله ټولنې په مالي مرسته د کرنې او مالدارۍ په پراختیا کاري زمینه برابره کړی شي. په هرات کې د کار او ټولنیز چارو ریاست مامورین او نور دولتي لوړ پوړي چارواکي وایي د ځوانانو د بیکاري ستونزه نه یوازې د غوریان ولسوالۍ بلکې یو ټولنیز مشکل ده. کوم چې وړ پروګرامونه یې لاس لاندې نیولي دي او تمشته چې د نړیواله ټولنې په مرسته به هغوی وایي هواره شي. شرف الدین ستانکزی د ازادۍ رادیو د غوریان ولسوالۍ.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. زمن غغله ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو نن ل دریو تر پنځو بجو پورې د ازادي پاتسپو کې درن وځي ازادي خبرونه چې په مستقیم ډول خبري کې اوریدلې مهیروي. وسم سیمه ایز رپورټونه راخلو خو ل بلوچستان ایالت پیلو سر لنن څخه د شنبه تر ورځې پورې په بلوچستان ایالت کې د پولیو یا ګزند په ست واکسیناسیون کمپاین پیلیدونکي ده چې پترڅ کې به تر پنځو کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزند ناروغي زد څاڅکي ورکړل شي. په دې اړه زموږ خبريال پر کول مخیل راپور لري.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د دسمبر له 24 تر 26 نیټې پورې د کوټې په شمول د بلوچستان په 9 نورو سیمو کې د پولیو یا ګزند د ناروغي په ضد د واکسیناسیون کمپاین ترسره کیږي چې په ترڅ کې به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان وایي دغه کمپاین اوس د پخوا په پرتله په ډیره ښه توګه پر مخ ځي.
چکم د پولیو وایرس دی دا په دغه واکسین سره موږ قابو کوو، مګر زموږ په صوبې کې داسې یو څه ضلع دي چې په هغه کې بدقسمتي سه هلته دا تاثر دی چې دا دوایي موږ کوشنیانو دپاره یا خو د دې څه تاوان دی زموږ کوشنیانو صحت ته تاوان ورکوي. عالمانو موږ فتواوې اخیستي دي د هغو مطلب داسې رکاوټ نشته، خو د هغه باوجود داسې کم علمي دی یا جهالت ورته وایي. زموږ دا کوشش دی چې اوس په مختلف مسجدو کې موږ اعلانونه کوو چې دغه تاثر کم از کم ختم شي، چې مطلب په دې کې څه تاوان نشته. که یو بچی شپږواره یا لس واره هم د پولیو څاڅکي په هغه کې تاوان نشته، بلکې هغه چې د قوت مدافعت چې موږ ورته دغه زیاتیږي. نو زه دا خواست کوم چې کم از کم دا پولیو ټیمان تاسو درسي خپل د بچیانو چې پنځه کال څخه کمی څو تر څو چې موږ دا نه ټول کور کړی دغه وخت پولیو به دا وایرس په قابو کې نه راځي.
په بلوچستان ایالت کې دا مهال په اوو ماشومانو کې د پولیو وایرس کشف شوی دی چې اکثره یې په پښتني سیمو کې دي او ایالت یې د هغوی د کورونا لخوا ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ په ضد څاڅکي نه ورکوي ول پګوت سوي دي. خدای هغوی شمیر په سلو کې 3 یا 4% شول سوي دی. د روغتیا د ادارې یو بل مسول ډاکټر سیف الله خان جوګیزای وایي ک دنیا عالمان ور سره په دې برخه کې بشپړ همکاري وکړي نو دا ستونزه به هم هواره سي.
په دا کې 3 یا 4% بچان سي دي هغه پاتې سي، یا هغه کور نه یا خلګي راباسي نه بچای کې سونو خوش ډیر کم سوي دي. په پاکستان کې په خوا په زرو ول بیا په سوو ول اوس تر سو لاندې راورسېدل. دا کې سونو شو هغه زړه حساب ته وګوري خو ډیر فرق پکې راغلی دی. لیکن چونکه اوس دا ګردی لا کې سره تړل شوی دی، هندستان دی که پاکستان دی که افغانستان دی، خلګي سره زی راځي. نو چې په ګردی کې په یو وار ختم نشي خامخه پر بل اثر راځي. کله پر موږ پر کوټه سي اثر راځي، کله ابدا کې اوس 15 کیسه پر موږ خامخه اثر راځي. اوس کوټه زی دا نو سند زم موږ متاثر یو د افغانستان زم موږ متاثر یو.
خو پر دې برسره چې په جنو غرنوي او ورسته پات سیمو کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسیناسیون له کمپاین پاتېږي، د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان بیا هیله څرګندوي چې که د پولیو په ضد د دوی کمپاین د اوس غونډې په بریالیتوب سره روان وي نو په ډېره لنډه موده کې به د پولیو یا ګزند ناروغي له دې سیمې څخه په بشپړ توګه ختم شي.
انشاءالله زموږ امید دی چې انشاءالله په یو کال کې دننه به انشاءالله موږ د دې ناجوړي څخه ځان خلاص کړو.
د یادونه وړ ده چې د پولیو په ضد په دې اوسنۍ کمپاین کې به په ټول بلوچستان ایالت کې شاوخوا 4 لک ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي چې په هغوی کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې په وینا په کمپونو کې میشتو افغان ماشومانو ته ځکه زیاته توجه کیږي چې وایي هلته ځینې کورنۍ افغانستان ته تګ راتګ کوي او که ماشومان یې د واکسیناسیون له کمپاین پاتې سي پر نورو هم اغېز کولای سي. بارکوال میاخیل د ازادي راډیو کوټه.
په سیمه کې تمکیږو او دا رپورت در اورو. نن له غرمې مخکې د پېښور په صدر بازار کې د سرحد ایالت د بیمې د بانک په وړاندې ځان وژونکي حمله وشوه چې له 900 څخه زیات کسان مړه او ټپیان کړل. زموږ خبریال نجیب عامر له پېښوره.
د پنځشنبه په ورځ له غرمې نه مخکې د پاکستان په وخت په 11 بجو یو ځان وژونکي د پېښور په صدر بازار کې د سرحد ایالت د بیمې د ودانۍ په وړاندې ځان والوزولو چې د دې پېښې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون مسؤلین وایي چې د 4 ژوبلو کسانو صحي وضع د اندېښنې وړ ده. د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم په دې پېښه کې د 4 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو د ژوبلېدو خبره تایید کړې ده. نوموړی وایي چې ترهګر پېښور ښار ته د خیبر او رګزی مومندو او نورو قبایلي سیمونه را داخليږي. دی وایي دوی انګیري چې د امامانو په میاشت کې به نورې دا ډول حملې هم ترسره شي.
د محرم
د پنځشنبې د ورځې 14 نه په داسې یو ځای کې شوې ده چې د امریکا او افغانستان قونسلګرۍ د ISI او PIA دفترونه او د صدر بازارې په څنګ کې پراته دي. د پېښور پر لپسې 14 د دې ښار خلک د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی وایي:
زما نامه زر علي ده، زه نوې کلمه یاره جی، بس دا خو دا 14 داسې شي چې دا خو د دین او د اسلام دواړو خلاف شی دی. اورې او مونږ وایي چې وروره، زمونږ په وس څه شي کنه چې خدای پاک دې دا خلک داسې تباه کړي لکه چې زړه تباه شوي نه داسې. اورې لکه دا انسانیت خلاف دی بیخي، د دې خلکو د رعایت څه خبره شته نه، او نور سره په کار ده. یاره جی خپل ځای نه خو دومره سخ یریږو چې ښار بازار ته خو د سره ځونه. اورې او نو مونږ له کوره د اجازه راکړي چې ښار بازار ته ځو.
د سرحد ایالت د کابینې مشر وزیر بشیر احمد بلور هم د پیښې د ځای څخه لیدنه وکړه. نوموړی تاییدوي چې دا یوه ځان وژونکې حمله وه. د نوموړي په وینا په دا ډول پیښو کې بهرني لاسونه ککړ دي. د امامانو د میاشت تر رسېدو له امله په پېښور ښار کې د پولیسو لخوا سخت امنیت نیول شوی دی، خو د دې باوجود هم په دې ښار کې د ځانمرګو بریدونو لړۍ روانه ده. تېره ورځ د پېښور په پریس کلب کې هم ځانمرګي حمله شوې وه چې 40 نه زیات کسان پکې مړه یا ژوبل شوي وو. نجیب عامر، دا آزادۍ رادیو، پېښور.
د پېښور ښار په صدر بازار کې مو د یوې ځان وژونکې حملې په اړه واورېدل چې د سرحد ایالت د اطلاعاتو کلتور وزیر هم وویل د محرم الحرام په میاشت کې کېدای شي دا ځان وژونکې حملې نورې هم زیاتې شي. اوس هم هارون پاچا یوه سندره وایي چې پېښور یې پکې نازولې.
مادر تا ټولو مت د ګلونو خار ویلې دې، کلام پرزو شی په بمونو په خورا، کلام پرزو شی په بمونو په خورا. ستا تصویر می تل د زړ پوران کور کې سات لې دې، کلام پرزو شی په بمونو په خورا، کلام پرزو شی په بمونو په خورا. چاک مالای د واشنگتن په خونستا دلی دی، زستا دل رو باقی سخانه دی کی اغسته ام. چاک د دلی د مخامونو ذکر کڑے دی، زستا مخامونو په کسا کسا کے نسته ام. ما تا خود گرد هم دس پرلی درنگ اخ کلے دی، کلام پر زوشی پا بمونو پی خورا، کلام پر زوشی پا بمونو پی خورا. مادر تا ٹولو مت دا گلونو خار ویلے دے، کلام پر زوشے پب منو پی خورا، کلام پر زوشے پب منو پی خورا. چ گل پانی پانی الوزی زی تماشا پا چپخل کبم بے وسیم، ستا دخ گلو بینی چ د گلو بارانو ناشی، سچ پی دوخ کو جنازا کبم بے وسیم. ستا زمان مینا بے خبرا د پیڑو مینا،
دا نو چت دیش لوګه ز درت ګورما ستاو سما وینا بے خبره د یو تن وینا دا نو چت شه داس توې ز درت ګورما اد تاریخ چبر دے او چبر نا زبل دے کلام پر زوشه پپ منو بے خورا کلام پر زوشه پپ منو بے خورا مادر تٹول من دگلن خار ویلے دے کلام پر زوشے پب منو پی خورا کلام پر زوشے پب منو پی خورا بے خبر زبونگے نیم خسوکم اس ویل نشم چه دوس جبا میں غسارا شلزلک نند مرگو جن پل برید والاڑیوما سوک بج برا